السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د جمعې ورځ او د سپتمبر میاشتې 9 نیټه ده زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د سیلابونو په اړه ورستي معلومات ترکو دا به هم واورې چې د برتانی ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې د دې سره سره ځینې نور رپورټونه هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی راځو خبرونه ته د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتریش تیر شپه ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی د ډیر اسمل خان سیمې سیلاب متاثرین وای د لارو بندېدو له مشکلاتو سره مخ کړی دي او د برتانی ملکه الیزابت تیر شپه د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتریش د سپتمبر پر 3 د شپې نا وخت پاکستان ته رسیدلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو وروسته له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر په اسلام آباد هوایي ډګر د انتونیو ګوتریش هرکلی وکړ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو امریکایي سفارتکار سره د لیدلو پر مهال ویلي چې هیواد یې د سیلابونو له وجې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري د وزیر اعظم دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پرون په اسلام آباد کې شهباز شریف ته امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ډایرک شولې سره لیدلی د بیان له مخې پر دغه وخت زیاتره خبرې په هغه هیواد کې د سیلابونو د نقصاناتو او له سیلاب ځپلو سره پر مرستو شوي دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي د جون میاشتې راهیسې د پشکال برانو سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمېر له 1,155 ناوختې دی او نږدې 1,000 کسان پکې ژوبل شوي دي دغو سیلابونو په هغه هیواد کې 3.3 میلیونه خلک متاثره کړي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان ضلعه کې خلک وایي هلته سیلابونو پلونه او سړکونه ړنګ کړي او د ډیرو سیمو رابطه یې کټ شوې د قدرتي آفتونو د نظم اداري پی ٹی ایم ای تر مخه هلته سیلابونو 2 لک کسان بکور کړي او 15 وجلی او د اویو نه زیات یې ژوبل کړي دي د ډیر اسمل خان د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو خلکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د لارو بندېدو له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي او باید له دوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي شي بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویان احسان داور تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي ټولو سیمو ته مرستې ورسوي
پور پسار پنځلا کا دی بیا چکم دے دے ہر کمرے پسار 50 ذرا دی بیچار دی وارے چ دی 50 ذرا دی دا سے دے گڈے بھی زے لا ذرا روپے دی دے فصل چکم تبا شوے دے غیر پارا پیو اکڑ باندے 50 ذرا روپے دی
بلخوا د ډیر اسمل خان سیدونکو د هم وای په کورونو او فستون کې وبلا هم ولاړی دی او باید حکومت ته ورسره دغه پلوری کولو کې مرسته وکړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا پنجاب او سند صوبو په 14 هلکو د زمینی انتخاباتو د ځنډولو اعلان کړی په دغه کې لست کمی اسمبلی او درې د پنجاب د صوبایي اسمبلی حلقي شامل دي د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری پروند سپتمبر پر 3 په خپل ټوئیټر پاڼه په خبر شوی بیان کې ویلي چې دغه زمینی انتخابات د سپتمبر پر 11مه 15مه او د اکتوبر پر 2مه نیټه کیدونکي وو خو په ملک د سیلابونو له وجې د سنډولو اعلان کوي د بیان لمخې دغه فیصله تیر ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې شوې ده او بل خبر دا چې د برتانی ملکه الیزابت توهما پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده د برتانی نوې بادشاه چارلز پنن د خپل مور د وفات وروسته کام تا وینا کوي ملکه الیزابت توهم د برتانی په تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کالو پورې پر تخت پاتې شوې ده بکینګم ماڼۍ د سپتمبر پر 3 د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلینډ کې په بالمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده د غزې د هغې د ګرمیانو رهایش وو چارلز چې اوس په چارلز دریم نومیږي هغه او میرمن کاملې تیره شپه په بالمورل کې وو او نن به بکینګم ماڼۍ ته ځي چارلز د خپلې مور په وفات کېدو ویلي چې دا د هغه او د کورنۍ لپاره یو ډیر د خپګان وخت او د هغې مړینه به په هیواد دولت مشترکه او په ټوله نړۍ کې خلک احساس کړي. د ملکه الیزابت خاوند شهزاده فلپ تیر کال د 99 کالو په عمر کې وفات شوی وو. له هغه وروسته له تیر کال راهیسې ملکه الیزابت په ګرځېدو کې مشکلات وو چې له وجې هغې خپل ټول ولسي کارونه پرېښودي وو. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ په دغه سکایپ شمیرو وایبر او مسنجر لاره موږ سره په دې یو ساعت کې برخه ولري او د خپل سیمو پر تازه او حالات موږ سره معلومات شریک کړئ. د مشال رادیو ژوند د خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
په سکایپ هم راته زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شه.
دا سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید د ډیر اسمر خان اوسیدونکو وای ورسته او سیلابونو لکونه خلک بې کوره کړی دي او د ډیرو سیمو سړکونو او پلونو اوبه وړي دي چې لکبلې تر هفتو پورې خلکو ته امدادي مرستې نه وي رسیدلې. دوی وای اوس هم ځینې سیمشته چې له مرستو بې برخې دي. دوی وای حکومتي امداد د نشت برابر دی. بلخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وای بیړنۍ مرستې رسولی دی او چې کله سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وای په ډېر اسمل خان کې ورسته سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي، 15 کسان یې وچلي، 3 یې زخمیان کړي، 40,000 کورونه او 10 کلونه یې ړنګولي او 8,500 څخه زیاتو څارو ته یې مرګ جوبلا اړولې ده. که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې، خوراک، دوایانې او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی، خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. د ډیر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغېزمن کړې ده. نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډیرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو مرستې نه وي رسېدلې. دا وایي اوس د پوځ او انتظامي په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې.
کوم کچا کورونه وو هغه خو یو نه ده پته شوی چې کوم دی پخه کورونه هغې ته نقصان دار رسېدله ده چې کرک شوي دي. او چې کوم روډونه مسله وه روډونه دا وي چې مونږ دا رمک نه دی خواته نو دا علاقه ستوریانی ګوړوالی پتی علی او منګل دا ایریا کټ شوی وه تر اوسه پورې هم پرون نه بله ورځ اول کې غاوه راغلی ده مدد ورسېدله ده. هغه موږ ډی سي سره خبره وکړه هغه ویل چې موږ چې کله مونږ ایک سره ملاو وی چې نن مونږ ټیم لژلی وو هغې ته مو څه نه څه رسېدولی دي خو دا ګوړوالی چې کومې علاقه دی دې ته وي چې مونږ ټیم هم یا نه ده رسېدلی.
شیرالله وایي زیاتره غیر دولتي ادارې او ځایي ولس امدادي هلې ځلې مخې ته وړي. نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډوته وویل چې سیلاب ځپلي خیمو، خوراک، دوایانو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد توفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډوته وویل بارانونه ودرېدلي خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغي خوریږي.
تقریبا زموږ سره ټول چیرې لګېدل ده شاپورت ته برکشاد او سیول راک ته تقریبا دلته داسې پسونه آبادي ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادي وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې ده. فلحال د حکومت له طرفه هېڅ قسم تعاون نه ده شوی. د زموږ چې د دکومدیات ایریا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوې نه دي. دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوي دي.
دغه راز د ډېر اسماعیل خان او مصطفی چمتو بیا وایي چې په ټو کې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هېڅ انتظام نشته چې له کبله یې پاتې ولاړ فصلونه خرابیږي. دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړي او روغ نکړل شول نو پراتونکو کې به ترې نور فصلونه هم خراب شي.
زه د ډی خان مرحبا ټانک روډ وسیدین کوم او فصلونه ډېر غټ نقصان وشو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی لکه وریجه چې کوم دی هغه په پختن لګیا او هغه پخې سیزن رسیدلې و خو په پټر غټ تقریبا 4-5 فوټ کې وبلا ولاړې دي. په تاسو کې کې نیرونه چې کوم دی هغه ماتي روان چې کوم سیزن ده د غنم سیزن هغه ممکنه ده کچې د غنیر باندې کار وشو نیرونه جوړ کړل د نظامي په بحال په بیا ټیک تو او کچې د نظام بحال نشو نیرونه جوړ نکنو دا هم کې دي چې روان چې کوم فصل دی د غنمو ور سره چې کومه غنا ولاړه ده هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون ځنو نورو ځلو کې د بیړنۍ مرستو لپاره یو ارب 15 اویا کروڑ روپۍ جاری کړي دي. احسان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو سروې روانه ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغو پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر نو مړی د پاره چې دی د 3 لک روپۍ دی د زخمی د پاره 2 لک دی د کور په سر 15 لک دی بیا چې کم دی د هر کمرې په سر 50,000 دی د چار دیواری چې دی 50,000 دی دا سه دی ګډې بیزې 1,000 روپۍ دی د فصل چې کم تباه شوی دی
د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 1 پورې د وژل شو کسانو شمېر 1,155 ته رسېدلی او 2,202 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 1 نیټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,200,000 کورونا هم وران کړی دی.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه ابو فهد احمد سلیکلیز حبیب احمد وزیریم د پلوسین کورم فلحال د قطر نه دوی لیکي چې د غلط موسم په بدلیدو دی او رس تر بلی ګرمي کیږي په دوه قطر کې د پراګ موسم څنګه دی نو دلته پراګ کې موسم په یخېدو دی او داسې معلومیږي چې نن باران هم دی. آیان مسعود لیکلی چې نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي او انارګل لیکلی چې سلامونه احترامات انارګل الهام يم د پکتیا سمکنیو څخه ستاسو خبرونه په زړه پورې دي او ځانګړي مینا ورسره لرو ډیر مننه انارګل صاحب. او عثمان بنیری لیکلی چې زه دا وخت په گاګره تحصیل کې ناستې مو ټوکن را لندرا کی د سمه کې په کیس کې راغلی يم نو موږ به دومره وای چې خدای مو دغه مسله هوار کی. او احمد وزیر لیکلی دي چې د بنګل نبیخي امن او سکون دي. اوس پلاټ شو بل رپورټ ته اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف روانو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي وو چې هیواد د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پاشکال بارانونو سیلابونو د هیواد په څلورو صوبو کې انفراسټرکچر د خلکو کورونه او بازارونو پلونو سړکونو ته پراخه توانونه رسولی دي. بلخوا د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د پاکستان حکومت باید پر یوې داسې پالیسۍ کار پیل کړي چې تر مخه یې د قدرتي افتونو اثرات تر ډېره حده راکم کړی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر اوما په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت وویل د هغو ټولو هیوادونو نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره یې هیواد د داسې قدرتي فتونو اثرات کمولی شي. په پیښور کې د چاپیریال ساتنې یو سیړونکي شفقت کاکاخیل د سپتمبر پر اتمه مشال ریډیو ته وایي د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړي شي.
موسمیاتی تبدیلو ایکسپرٹس دی اغوی وی چی دا بارانو چی دی دا دی شدت او حدت یعنی سمر بودا دا بارانو شوی دی او سمر نقصان کرده دی دا دی تعلق کلیمیٹ چینج سرد او پدی وجہ دا پرائم منسٹر چکم بیان دی نو اغا پدی خبر بانده دیر زور ور کرده دی چی دا منگ دس پایدار ترقی پکار دا چی پاگه که منگ دی قابلیو چی دا موسمیاتی تبدیلو چکم چیلنجز دی اغی
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو سانګې یا انوایرمنټل ساينسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پاکستان باید د قدرتي افتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمہ ترقی یا پیدار ترقی لیکن اس ترقی کی آگاہ دانے کی دے اوکال دا پارے یا دے اوریز دا پارے بھی برقرار ہو سکتی شی ڈیر وقت پا یہ تموں گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی ہوئی پیدار والا دا دو دا خبر آبانے دے گا نا کہ دیکھ اسے پکار دی دیکھ دا پکار دی دا دا دی ریور دا دنوالی کی کم دے گا نا پا آگ انصاب ماندی مولا پکار دے جو مولا لارڈ کو
پا پاکستان کی دا جون میں اشتراہی سے دا پشکال برانو سیلابونو دا بلوچ افغانستان، سندھ، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبے کې خلکو ته ګڼ مالی او ځانی تاوانونه رسولې دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړ کړي چې څنګه باید د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هوار شي، نه، د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي. د دې لپاره به یو استراتیجی جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډیر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاری، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی، باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم کوم ځای کې څومره خلک باید وسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غوندې پرمختللونکي هیوادونو لپاره نه، بلکې د ډیرو پرمختللو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملی کړئ شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د فردي جرم لګولو پریکړه کړې ده. عمران خان ویلي مقدمه په عدالت کې ده، نو په هغه خبرې نه کوي، خو چې تر څو په دغه هیواد کې عدالتونه خپلواک نه وي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په لسو د پنجاب د صوبایي په دریو چوکیو راتلونکي زمینی انتخابات د سیلابونو له وجې ځنډولې دي. په دې دواړو موضوعاتو تفصیل زموږ د همکار منور شان اور.
د اسلام آباد های کورټ په 15 قاضیانو مشتمل جرګهګۍ د سپتمبر په 8 نیټه د چیف جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې په عمران خان د جوړې شوې مقدمې اوریدنه وکړه. په عمران خان تور دی چې هغه وی جج ته اغواخ کړو د هغه ژوند په خطر کې چولې ده. نو موړی د اگست پر شلمه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوی سیاستوال شهباز ګل ته د جسمانی ریماند ورکوونکو اډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغه خلاف به مقدمه جوړوي. عدالت له عمران خان غوښتي وو چې دغه بیان وضاحت دی وکړي. د سپتمبر په 8 نیټه د اوریدنې پر مهال عدالت وویل چې د عمران خان لخوا د جمع شوی جواب څخه مطمئن نه دی او فیصله واوروله چې په هغه بعد د سپتمبر په 28 نیټه فردي جرم لګول کیږي. بلخوا عمران خان د دې فیصلې وروسته په ملتان کې ویجلسې ته وویل نن ورځ یې په عدالتي اوریدنه کې تیر کړه، خو دا مقدمه لا هم په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه سویل نه غواړي. البته نو موړي خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړه چې هیوادونه په انصاف پرمختګ کوي.
مې خپل سارے پاکستانیو کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ
ہے. سنټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې دا زما نظریه او ایمان دی چې تر څو په دې هیواد کې قانون برلاسې نه وي، یعنی انصاف نه وي او عدالتونه خپل واکه نوی، یعنی خلکو ته انصاف نشي ورکول، نو دا هیواد پرمختګ نشي کولی. زموږ تر ټولو لوی مسله دا ده چې د طاقتور لپاره یو قانون دی او د کمزوري لپاره بل قانون دی.
طاقتور کلیه یو قانون، کمزور کلیه دوسرا.
په دې مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د اگست په 28 نیټه هم اوریدنه کړې وه او عمران خان ته ویلي وو چې د سپتمبر تر 8 پورې د خپل جواب جمع کړي. د هغه وکیل حامد خان د سپتمبر په 8 په عدالت کې جواب جمع کړي وو چې پکې د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼه په وینا عمران خان ویلي چې هغه په غیر ارادي توګه په خپل شو خبرو افسوس کوي، خو البته نو موړي په بیان کې غیر مشروطه بخنه نه ده غوښته. په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په لسو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په دریو چوکیو راتلونکي زمینی انتخابات ځنډولې دي. د سپتمبر په 8 یاد کمیشن یو بیان خپور کړ چې پکې یو ایل په هیواد کې د سیلابونو له وجې پولیس، رینجرز، واک او پوز په مرستندوی حالو ځلو بوخت دی او د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګولو اقدامات نه کیږي. دا زمینی انتخابات چې د سپتمبر په 11 او 15 کېدونکي وو، پکې د خیبر پښتونخوا، مردان، چارسده، پیښور او کورمې د قومي اسمبلی چوکۍ هم شاملې وې.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د برتانی د اوږدې مودې لپاره پاتې شوی مالکه دوهمه الیس په 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوی. د هغې لمړنې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلز د برتانی د پاچا په توګه دنده پیل کړې ده. بکینګم ماڼۍ مخکې ویلي وو چې مالکه په سکاټلینډ کې په خپل د ګرمیانو په رهایشګاه کې ده او هلته یې درملنه روانه ده. د مالکه الیس په تمړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړي او د برتانی له شاهي کورنۍ، د برتانیې حکومت او د دې هیواد د خلکو سره د خپلې خواخوږي اظهار کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهم الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبنی استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1928 کال د اپریل په 28 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړې د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکو او د هغه کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت
کوم.
نوموړې د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 24 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40,000 مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 20 د کووید-19 پر ناروغي اخته شوې و چې علایم یې خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپل دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو یوې سندرې ته.
مخدیار شمس او قمر شکر چیوی
سو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو دا خبرونه چې سلام پښتونخوا نومي کې مونږ په کتاب سره هم خبرې کوو. زوی او اوریدونکو ته سلامونه او سو خبرې کوي.
وعلیکم السلام خورجانی د کور مینه داوود ته سپړی کې شوایم.
ها داوود څنګه خی؟
خیر ده خورجانی، تاسو خیر ده؟ الله نه غواړو بس تاسو خو مونږ طرف خو بس الحمدلله خیر ده. نن مو ماسه د کور مې دي خیر ولا خبر ده دا بو تاسو شریکوم.
خانو بس ډیره خزه کنه چې د خیر خبر ده.
او دو خیر خبر کدا د دې سمینه محبت هم زیاتیږي او لکه د سلبزادګانو ته کوم چانداس شوی وا او په ضلع کورم کې اهلی ته شورونو کړی وا او دوی پرون شروعات وکړو د خپل کورمینه او په خپل کورم کې چې چاته نقصانونه ورسېدل دي او هغه نه ګډو کړی نه دوی شروعات وکړو د 5000 نغدي نام دسی او وړه غېډي دا سمنونه دسی او کپڑے مپړي جامې جوړې او سپلې کېړې کومې دي دغه او دای د کو ته شروعات وکړو کې دوه کړی نه دوی شروعات وکړو زه خپل دوی شکریا ده کوم او چې دغه شانتي کې کورونه کدا شي خلک په کورم کې نور اړیات شي اول خپل ځان دی او بیا بل د پوه خپل ولکونه شروعات وکړو چې کوم غریب خلکو ته نقصانات ورسېدلی وو دغه دوی د شروعات وکړو ډیر ته خوشاله خبره ده خورجانې ده
سم ده ډیر مننه کوم وادان او دغه مثبت خبر را کول لاړ بشو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع تیراسی سیدون کی سیاسی اتحاد او صوبائی اسمبلی غړي وای چې د سیمې خلکو ته د کورونو خالی کولو ویل شو دي. دوی وای امنیتی ځواکونه وای چې هلته د شکمن وسلوالو ست د لټون عملیات کول غواړي. ته مشال ریډیو پر دې اړه د خیبر ضلع د پولیسو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار ته سوسو واري ټلیفون نه وکړل خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ته صوبائی اسمبلی غړي محمد شفیق وای چې پر دغه مسلې له حکومت سره خبري روان دي. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نو.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبائی اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وای امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته څو ورځې مخکې ویل دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د شکمن وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخله نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. وی امنیتی سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یو اونۍ مخکې په ځنو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکو محمد عالم د سپتمبر په اتمه مشالې ډوته ویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد عالم وایي د سیمې خلکو څه باندې لس کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونه روزګارونه او فصلونه یې تباه شول خو دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوځ بیا وایي چې کورونه خالی کړي.
چونکه مونږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیراته تللي یو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس مونږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو مونږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو، نو لکه اوس به بیا مونږ چېرته ځو؟ مونږ خو دلته لس دولس کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن م باد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی، نو اوس دوی مونږ ته بیا کډې را په شا کړلې. نو لکه مونږ اوس په دې حالاتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدي هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسېدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالي کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدي د سپتمبر په اتمه مشال ډو ته وویل حکومت ته مو خواست دی چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي، ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زموږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریلی یو پروګرام شوی و چې په هغې کې همدغه ویل شوي وو چې مونږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، مونږ د امن لپاره قرباني ورکړي او په کار دا
دا امن بحال وساتلی شو. مونږ په علاقه کې امن قائم و دائمی. د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې د پسیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي، خو پسیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په اتم سپتمبر مشال ډو ته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړي چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
خپل صوبایي حکومت سم دای شو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې نه د دوی استطاعت شته، نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي. نو پاغي باندې مونږ نن خبره کوو، روانه ده ان شاء الله پاغي بیا تاسو ته مونږ معلومات در
مشال دې څو واره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف سره خبرې وکړو، خو زمونږ فون پورته نه کړ. خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر څلورمه د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ضلع کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نږدي. روان کال د جون له پای راهیسې په شمالي وزیرستان، پېښور، سوات، کوزدیر، باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي. بلخوا په اگست میاشت کې د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي وو چې د سوات او کوزدیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لرې دي. بلخوا د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر پنځمه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې پنځه پوځي سرتیري او څلور مشکوکه وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. د هغې وروسته دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، مونږ کوشش کوو چې په دې یو ساعت کې تاسو سره هم ستاسو د سیمې پر تازه او حالاتو خبرې وکړو. زو ننګرهار ته چرته چې د سواد یا لیک لوست زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي نړیوال بنسټونو او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې په افغانستان کې د 10 میلیونه نالوستو له ډلې 10% د زده کړو خاوندان کړي. بل لور ته بیا د لیک لوست زده کړې په کورسونو کې زده کوونکي د کتابونو او نورو ضروري وسایلو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
سره له دې چې د سواد یا لیک لوست زده کړې نړیواله ورځ د سپتمبر 9 نیټه ده، خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو دا ورځ د سپتمبر په 8 نیټه ولمانځله. د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د سواد یا لیک لوست د زده کړې امیر اولګل ابو زاید د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په دې ولایت کې د ګڼو ادارو کارکونکو ته د چټکو زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
ټول افراد وګړو باندې غږ کوم چې ساسو په کورنۍ کې ساسو په ماحول کې هغه څوک چې نالوسی پاتې وي زمینې ورته برابرې دي. مونږ لله الحمد پر دغه مهال په ننګرهار کې 138 د کلان سالانو د خورسالانو لپاره د تعلیمي کورسونه لرو، پک خونځي لرو، د سوادي حیاتي البته په چوکاټ کې 50 چې د افتخاري لکه د امنیو کمانډانای ولایت مستوپیات کارو موري چمایه په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ان شاء الله شروع شي وي د ګراب چې د ورځ پر لړیږي.
ابو زید زیدوی نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2013 کال پورې په هیواد کې د 10 میلیونه نالوستو له ډلې 80% د زده کړو خاوندان کړي. دی وایي دغې موخې ته د رسیدو لپاره یې د لیک لوست د زده کړو لړۍ د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته غځولې او د لا ډېرو مرستو او امکاناتو جلبولو لپاره ورسره بهرنیو موسسو د مرستو او امکاناتو ژمنې کړې دي.
مر بهرنی ډونران او سپورټران البته په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تعلیمي کورسونو لپاره دا وس سروي روانه ده، ریسرچ روان دي او کلی ورته بوګوت شوی دي. په دوه ولسوالۍ کې په عملی بڼه باندې د پچرګام ولسوالۍ کې او د روداد ولسوالۍ کې امنګ ازموینه واغسله، هغه ته هم 23 کورسونه په دوه ولسوالۍ کې جوړیږي. ورس په ورځ د دلمنه پراخه کیږي او غځيږي او ان شاء الله هغه هدف چې البته په نړیواله بڼه باندې چلتلورم هدف ته البته د ایس ډی جی په نوم باندې چې د 2013 کال پورې به ټور نالو چې الوسی کیږي ان شاء الله په ډیر رات سره او د الله تعالی په نصرت سره او دغه سي کمپاینونو او د هماهنګي او د همغږي برکت سره باندې چل د هدف ترلاسه کیږي.
په عین حال کې یو شمېر هغه کسانو چې د چټکو زده کړو پروګرام د لارې زده کړې ترلاسه کړي وایي په ځینو سیمو کې د کتابونو، درسي ټولګیو او د اړتیا وړ نورو وسایلو کمښت درسي بهیر ټکنی کړي. د سمیع الله او جمال الدین په نوم دوه تنه یې وایي
پنځه موږ د کتابونو مشکل لرو، په لن کتاب شاو او تخته او برحال مکتب یادغه نه لرو، کلیوالي پنځه دي د خیمې ته ضرورت لرو چې د غستون سره مخ یو ورته د خلکو ډیره مینا باندې راځي او
چې خلک اقتصادي مشکلات لري، د کورسونو وسنه لري، شخصي مکتبونو ته نشي رسیدای یا کورونو د مکتبونو څخه لري دي. موږ د دولت څخه دا تقاضا ده چې هغه ته رسیدګي وکړي ترڅو خلک ټول سوا څخه برخمن شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 65% خلک نالوستي دي چې لاملونه یې په چټکۍ سره د نفوس زیاتېدل، بېوزلي، ناسم دودونه او په تیرو 4 لسیزو کې جګړې یادوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو تر څنګ سوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې سیلابونو غنو سیمه متاثر کړې دي. هلته د کر کروندي زیاتره اسمکی په بلوچستان، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب کې غن نقصان ورته رسولې چې دغه لوجې د سبزی او میوه نرخونه هم زیات شوې دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دیړه یو تفصيلي رپورت را لیکلی.
په پا پاکستان کې چې د وړاندې نه گرانی وا سیلابونو بارانونو په ټول هیواد کې په لکونو جربه د کروندې ځمکه سیلاب وړي ده. عام ولس او بیا کاروبار کوونکي وایي چې د ګرانۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ودانو جوړونکو یو کاریګر بخ محمد وایي چې په هیواد کې سهم ارزان نشته، روستلبري هر شی ګرانيږي.
او زما ته دا وایي چې په پاکستان کې داسې ارزان ست ماته وخه چې سارزان دي سارزان شته. ها د سې کسان شته چې یو لیټر تیل ټول ورځ داړیو، یو لیټر تیل د ځان لمبه مزدوري را پیدا کوي، داغه کرایه به کم زینور کوي، د 20 پیسان به اسکول او بچو د به پڑھاوي د څنګه کوي، هغه به بدلونه څنګه ډکوي، هغه به کور څنګه چلی. مشکلات په پاکستان کې حد نه سیوا دی. بیا د غریب سړی د پاره پوښوي هر صد هر سنه تیر دی. مهنګایي د یو چا په سترګو پټې نه لګېدل، ټول دنیا ته ښکاري چې په پاکستان کې یو سار ځان نشته، پوښوي هر صد حد نه تیر دی.
بخ محمد وایي چې سیلاب لوجی نور اگرانی هم راغلی. مونږ شپک کسان د یوې کورنۍ په مزدوري اخته یو، بیا هم د کور خرچه په مشکله پوره کیږي.
د دې د وجه نه نه په پاکستان کې د دې نه مخکې ارزه ګران وو، د دې نه نورم ګران وو. ارزان خو مونږ سره نه دی لیدلی. مونږ کده کور نه شپک کسه لګیا، یو کور مونږ نشو چلولی. مونږ شپک کسه لګیا یو خطه کړه ځوانان کسان، داسې کسان شته چې دغه په ملي هغه یو کسه هغه پسې خړول والا 15 کسان هغه څنګه پر کوي. مونږ په شپکاسو یو کور 8 کسان 9 کسان په ملي د زما غزه نشم چلاواله چې 15 شپکاس موږ داړي ماران خسید ځوانان کسان مزدور کار چې یو کسي دوه کسي هغه په 15 20 کسان په ملي څنګه پرک یا واغی داړي مار د چا خپل کار روزګار نه هب څنګه پرکې
دا په داسې حال کې چې سیلابونو د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې هم خلکو پښتون ته غټ زیان اړولې پلکونو جربه زمکا اولاړ پښتون او بو وړي د پښین سیمه یو سیدونکو امان الله ترين په دیړه مشال ریډیو ته ویل
زما تعلق چې د صبح بلوچستان ضلع پښین کلی تورې شاه سره د زمانه امان الله ترين ده په دې سیمه کې چې کم بارانونه وشو کم اوبراله چې کم پښلون زمنګ تباه شلو فاغ چې کم ټویلونه تباه شلو نو داغه نقصانات غزه تاسو نه سمې چې هغه په سلایټ باندې دنیا تخکر شوې دي او په میډیا باندې دنیا تخکر شوې دي او چې کم نقصانونه زمنګ وشلو نو زمنګ دا امید هم نه ده چې منګ لاس کال نور رسته ده نه بیا راپورته شو او دا بارانونه چې مشته کم نقصان راکې د دې شدید زتا ته نه سم بیانوي چې دا څومره نقصان زمونږ وشو کورونه هم را لويړو ټویلو نیم غر کولو او داغه د وجه څخه وس په دې علاقې کې لارې کډری ګرځي بندې دي چې نه د کراچۍ څخه د بلوچستان څخه پښین تم درمن دي بند ده ولې راستې بندې سول
امان الله وای چې اوس می د کوټه په خار کې د ډوډو په خولو تندور لګولې دي خلرګي وړه هر څ ډیر ګران او میلاویږي هم نه
دا وړه چې دی یو کیلو موږ ته 50 روپے پریوځي دی یو کیلو نه موږ دوه روټې پخو او هغه دوه روټې چې دی داغه د پاره چې کم لرګي به موږ راوړل هغه لرګي چې په 260 روپے باندې من هغه وس موږ په 100 روپے باندې من راوړو هغه ملاته ملاویږي نه چې ورسو کنه ناډر ورکو نو درې ورځې بعد لرګي راته کی هغه په مخ ملازه باندې چې ډیر مینا تورته وکړو چې یار زمونږ ګراکان خرابېږي لګ لرګي راته راکې داغه باندې بیا موږ ته 10 20 من لرګي راکې بیا موږ له بیا واري راوځي هفته دوه هفته بعد
امان الله وایي چې حکومت د مرستو اعلانونه کړي خو باور پی هم نه لري
پیازو کیلو چې دی په 280 روپے باندې د ټماټرو کیلو چې دی زمنګ په سیمه کې په 1500 روپے باندې کیلو چلیږي او پیازو ټماټر چې دی دا ډیر شدید اقلیت سمیت د وړو او سمیت د بجلی او د اوبو د دا ډیر سخت بوران دی کم ګورمنټ کم شهر اغواړي هغه خالی وادي و کې راغواړي نه خالی نه واخی چې راوړي خلک خوشاله کې وخت تور باندې مګر پر هغه باندې کاروبار چې دی نه کیږي نه دی دروسه پوری کړي دا وینا کړي دا چې موږ د ایران سره د انډیا سره تجارت جوړو راوړي خو راغلي لانه دی دروسه پوری اوس موږ دا وخت ډیر شدید پریشان یو داس پریشان یو چې موږ اریانی چې وړه راوړو پیاز راوړو غوړي راوړو سر راوړو
دا په داسې حال کې چې د حکومت دراپورونو تر مخه په بلوچستان کې شاوخوا 50% فصلونه سیلاب او توفاني بارانونو وړي دي بلخوا بیا په خیبر پښتونخوا کې هم عام ولس د ګرانۍ سره له سختو ستونزو سره مخ دي د سوابي سیمې یو سیدونکې حمزه وایي
سبزیان وړې زیاتې ګران دي دا ستو شان بالکل نشته یو نیم تلفون او قدر بالکل سبزی کیلو نشته مخکې خواسي ګران او جو سیلاب را له نوس خلا ډېره ګران دي پیاز په 1200 روپے زړای دي ټماټر په 1400 روپے کیلو او دا ډېر سبزیان ډېر ګران راشنه سبزی خو ډېر ده مرچکه او دا وغیرہ دا خو 1200 روپے باندې پاوې او ډېر زیاته ګران دي هغه ستو شان نشته او غوړي ډېر ګران دي 800 روپے باندې یو کیلو پلتو غوړي دي
په خیبر پښتونخوا کې چې سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولې او بیا د سیند په غاړه لکه سوابي نوشیرا او نورو سیمو کې هم زیاتره د کروندې ځمکې سیلاب سختي ځپلې دي د سوابي اوسیدونکو حاجی لال باز خان په مشال لیډیو ته وایي
زه د سوابي ضلع اوسیدونکو ما زما کله چې دی هغه ګندپته زمنګ د بارانونو د تو دغه سره د ملک داسې شوه دی چې د یو بل سلګ ډېر ځمکې وي هغه خو تربې لډیم کې تلې دي او هغه نه پاتې ځمکې چې کمې وي هغه ټول د سیلابونو د بارانونو تباہی وکړه موږ د یو بل پول نشو معلومولی د خلکو په پولو جګړې دي دویمه خبره دا ده جی چې مطلب ګرانې دي ټماټر یو ورځې 100 روپے کیلو بل ر 1400 روپے کیلو د غریب سړي ژوندګي ډېر چدنو په تکلیف دا ډېر په پریشانې ده دغه سبزیان غټولې او بوړي دي او پسپټ پټو کې دغه ټولې او بو ولاړې دي چانه پټ پنا خبره نه ده مطلب دا ده تاسو کې دې شي چې د سروې هم کولې شي هم کوي لہذا منګه چدنو ډېر دا مخلوق پریشان ده غریب سړي خو زندگی دا سه پریشان شوی دا چې مطلب دا ده دوه ټیمه روټای میلاویدل ډېر د تکړه سړي لکه په کور کې میلاویږي هغه وجه دا ده چې کمزمکو په فصلونو کولا غزمکه د وونه ډکې دي سیلابونو هغه هر څوړې دي هغه کې اوس ګټه پرتی دي دا هغه ګټو لر کول باندې ما هڅه زرګونه لګي لیکن موږ سره زرګونه نه چې سونه نشتا
هم دا ډول د پاکستان تر ټولو لوی خار په کراچي کې هم خلک شکایت کوي چې د سیلابونو وروسته وس اثرې په غټو خارونو کې هم دي سبزیانی میوه او عام د خ خوراکی توګه روز تر بلې ګرانیږي. د کراچی په لانډی سیمه کې د سبزیانو خرڅونکو اسد الله وایي
جې منډای ګډیر بوره حال ده. دا پیړۍ تقریبا 3,350 روپۍ کې میلاویږي. دا کدا وګڼه چې 340 روپۍ کلو میلاویږي. او په پیړۍ کې دا دی دا موږ ته 5 کلو سپا ټماټر نه وځي. دا غته پیاز 6,000-6,500 روپۍ من ده. په 200 روپۍ کلو مانه چې حالت په مارکیټ کې پرې وي. سبزیان جی 180-290-250 روپۍ کلو مارکیټ کې دی. دلته 300 روپۍ 350 روپۍ ریټ ده.
اسد الله وایي چې د ګرانۍ له وجې هم په کاروبارونو غټ اثر پریوته دي.
کاروبار جی ډېر غټ اثر پریوته دی. موږ ته هم ډېره غټه پریشانی ده. او مال چې کوم دی او خپل د ګران دی یو مال صحیح نه راځي. نو ډېر غټ بوران دی. خلک دي دلته چې نیم کلو شی دي نو موږ ته مازغه خرابوي چې دا ولې او څه جل شلو خبرو سره ډېره غټه پریشانی ده دې ټایم کې موږ ته.
دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د سیلابونو تر ټولو زیات سنسوبه ځپلې ده. د حکومتي چارو په وینا دغه صوبې په 43 ضلعو کې 50 تر 80% پورې ولاړ فصلونه په مکمل توګه تباه شوي دي چې پکې د پیازو ټماټرو او نورو سبزیانو سره د رجو شولو فصلونه هم شامل دي. او بیا په هیواد کې د وړو تیلو او نورو خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. په کراچۍ کې د خوراک او د چای یو هوټل چلونکي حاجی محمد خان وایي چې موږ هیڅ نه دي ګران کړي. هر شی ګران میلاویږي.
ګران خرڅونه ګران راځي موږ لره. بل پر زما په زندگی کې نه یادېږي چې کله د دودو والا دودو پسې 20 روپۍ زما په زندگی کې بڑا وکړي. ډیزل دودو والا پی لیټر پسې 20 روپۍ بڑا وکړل. نمبر 1 زما یاد تقریبا د نن تک اته میاشت مخ یا کال مخ کې موږ دا پتی راوړل تقریبا په 860-880 روپۍ. نن په 1,050 روپۍ باندې موږ دا پتی راوړو. نمبر 1. نمبر 2 په دودو پسې پی لیټر 20 روپۍ بڑا شول. ګیس او بجلی مخ به زما بل راتلو تقریبا 1,20,000. نن د تیری میاشتې ما 1,60,000 روپۍ د ګیس بل ډک کړی. دغه شان ور پسې راواله چې تیل چې بل پر د نن دوه کاله مخ کې دا په 3,400 روپۍ. دغه نه درې کاله څلور کاله مخ کې دا په 1,900 روپۍ. نن په 6,600 روپۍ دا یو کنستر راځي. نو ته ما ته ووایه چې زه به پراټه څنګه خرڅ کړم، زه به چې څنګه خرڅ کړم. اوس له مخکې ما ته اردان ملاویږي نو زه به اردان خرڅوم. چې اردان نه ملاویږي زه به ځان نه خونه شم ورکولی.
حاجی محمد خان وایي چې خلک ډېر مجبور دي، هر څه په ګرانه بیه اخلي، ولې چې بل هیڅ لار نشته.
ظاهره خبره ده یو سړی د 10 روپۍ ډوډۍ عادت دی. بل پر ما 20 روپۍ تنخواه ده. ما سره گنجش نه کېږي. هغه دا غریبانه دغه ژړه پر یاد یاره ما 20,000 روپۍ تنخواه یا 25,000 روپۍ تنخواه ده. ما به په 10 روپۍ ډوډۍ اخیستل. نن ډوډۍ زه په 40 روپۍ اخلم. نن د اوبو ګیلن زه په 40 روپۍ اچوم، مخکې به په 30 روپۍ. نن د پیو لیټر زه په 160 روپۍ اخلم، مخکې به په 140 روپۍ. دغه شان ته بې شماره خاص کرکې تیل اوړه اوړه نن سبا په سود په 1,000-5,500 روپۍ باندې یو پارسل. وته ما ته دا وایه زه به په 10 روپۍ ډوډۍ څنګه خرڅ کړم. ګراک مجبور دغه ګیله نه ده. دا ګراک نه موږ نه خفه کېږي. زاره خبر ده 10 بجې 20 روپۍ زړه خو بده خوږیږي.
بلخوا د کراچۍ په سبزی منډي کې کاروبار کوونکي وایي چې سړی دا نشي ویلی چې نرخونه به کله راکوز شي او یا به په یو ځای ودرېږي. د دغه منډۍ کې د سبزیانو او فروټو یو اړتي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل
دا کم چې حالیا بارانونه وشو کنه ډېر زیات نقصان کړی دی. ټماټرو د ریټ تاسو ته د دې کنفرمیشن سړی نشي کولی کنه چې دا کمزي پورې رسی کمزي پورې نه رسی. حالیا نن چې دغه د ښه ټماټر نن په مارکیټ کې 205-210 روپۍ کلو هول سیل ریټ چلېدلی دی. نقصان خو د کروڑونو په حساب شوی دی. نقصان خو ډېر زیات شوی دی. ډېر زیات فصل نقصان شوی دی. تاسو داسې وایئ چې په 100% کې 60% نقصان شوی دی. کوم چې خوشنصیبه زمیندارانو دغه فصل پاتې شوی دی، نور 60% زمیندارانو فصل چې دی هغه خراب شوی دی. د نورو سبزي اوس دې وخت کې زیاتر سبزي چې را روانه ده هغه د بلوچستان نه را روانه ده. او کوم چې دا لوکې شو، تورۍ شو، مرچکې شو، دا د سن نه راځي. نو سن هم بارانونو خراب کړی دی. او کوم چې بلوچستان نه سبزي را روانه وه هغه هم بارانونو خراب کړی ده. نو هر سبزي چې دسو وایي هغه د 100 روپۍ کلو نه پورته ده او ښکته نشته. نو ریټونه خو تک د لاسه وختو که نو اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چېرته 100% او چېرته 40% ډیمانډ زیات دی، سپلای کمه ده.
په پاکستان کې چې د بارانونو او سیلابونو له کبله چې چارواکي دعوه کوي چې په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سن صوبې ته زیات تاوانونه اوړېدلې دي. د سن حکومت وایي چې ټوله صوبا په سیلابي اوبو کې ډوبه شوې او لاړ ټول فصلونه، مالوچ او غني سره د کجورو سبزیانو فصلونه هم تباه شوي دي. صوبایي حکومت وایي لومړی کاري د خلکو ژغورل او ورسره د ځپلو خلکو بحالی هم ده. بلخوا بیا د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې منظوري ورکړي چې ملک د سبزیانو، پیازو او ټماټرو کمی پوره کېدو لپاره به توکي د ایران او افغانستان څخه راغواړي. او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل ویلي سن صبا چې ډیره اغزمنه شوي د زمیندارو سره به مالی مرستې کوي چې په خپلو پخو ادریږي او عام خلکو ته د هغې ګټه ورسي.
میں تو یہ کہہ چکا ہوں علی الاعلان، پیاز کی قیمت بڑھ گئی ہے، 250 روپے تک ہو گئی ہے، اب اللہ کی مہربانی سے افغانستان سے پیاز آئی ہے.
دی وای چیز خو پخکارا دا خبر کوم چې د پیازو قیمت سیوا شوې دی، کیلو گرام 250 روپو ته رسیدلې دی. وسته افغانستان نه پیاز راغلی، یو څه خواله ور سره راغلې دی، په دمه دمه سره تر کراچۍ دا پیاز ورسی او په ټول ملک کې به ور سره خواله راشي. په سن صبح کې د نیم نه زیات د پیازو فصل خراب شوې دی. د ټماټرو قیمت د یو کیلو گرام د 300 څخه 400 روپو ته رسیدلې دی. زه په دې هم خبر یم، موږ دا منو چې په دې میاشت کې د سیلاب له کبله گرانی جوړه شوې ده. د پاکستان د خزانه وزیر زیاته کړي چې د گرانی د کمولو لپاره حکومت ګامونه اخیستي. په یوټیلیټی سٹورونو کې بیا څه خوراکي توکي ارزانی کړي هم دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سن او پنجاب کې د پیازو، ټماټرو او نورو سبزیانو لاړ پستونو ته په غټه کچه زیان اخته دي. او د سیلاب ځپلو او نورو هغه سیمو چې خوندې دي، د سړکونو د خرابېدو له امله د سبزیانو او بیا نورو شیانو غټو خارونو ته تګ راتګ هم نه کیږي او بیې هم سیوا شوې دي او خلک ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا غسنگین زڑا چھپا گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کو لو لی تر پتار کڑلو ما خونا مونن پیش کی یار تا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کو لو لی تر پتار کڑلو مینے دی عدت کڑم مینے دی عدت کڑم خوش آمندو او شڑا سڑا رس کے انتظار دش پہ لخ کرے سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی ورس کے انتظار دش پہ لخ کرے دا سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی شپور از مخا مخیم ہا شپور از مخا مخیم ستا دا ہجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 زیر شینا سیحان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل
ستا مخت په غور سرک زیر شینا سیحان یوزل خلاص بها غدم شی اعتراض تا ملنگ جان یوزل غم کی گرفتاریم ها غم کی گرفتاریم گنا پوہنا بنا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا ستا قدرو قیمت ستا قدرو قیمت لک پسڑ کے چھ دے ما سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا کے دغ سنگین زڑا چھ پا گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا